دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ ویلی چې امریکایي ځواکونو پرون شپه د میدان ولایت په نرخ ورسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نوموړی نن پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه برید د امریکا او طالبانو د دوهې تړون سره سم د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی. زیاته کړې ده چې په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې تیر شپه د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټا الوتکې په برید کې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ په دورانی سیمه کې درې ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تر دې مخکې هم له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره پر طالبانو هوایی بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د روان کال د فبروري په میاشت کې لاسلیک شو چې له مخې پر یو او بل د برید نو کولو موافقه هم شوې وه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه اعلان وکړ چې د واشنگتن په منځګړی توپ د آذربایجان او ارمنستان اور بند کړي. خو دغه اعلان څخه څو ساعت وروسته د ناګورنو کاراباخ په سیمه بیا جګړه پیل شوې ده. دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې اور بند یې مات کړی دي. دواړه غاړي د کاراباخ د غرنی سیمه د ملکیت دا ولري او له شاوخوا څلورونه یورایسي پکښ جګړه روانه ده چې سلګونه کسان پکښ وژل شوي دي او ژوبل شوي دي. د آذربایجان د بارنو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ارمنستان ځواکونو اور بند مات کړی دي او د ترتر او لاچین په سیمه توغندۍ توغولې دي. بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت بیا آذربایجان د اور بند په ماتولو تورن کړی او ویلي دي چې دا غوي په سیمه توغندۍ ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو د یک شنبه پر ورځ په ویګړې لامی کې بشري اور بند اعلان کړی وو چې په ځای وخت د سهار پاتو بجو به عملي کېدی. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دا دریم بشری اوربند چې ماتیږي. دا پرمختګونه پر داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې څو ورځې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې شاید په دغه جګړه کې له پیل راسي 15,000 کسان وژل شوي وي. ترکیه بیا ویلي وو چې آذربایجان ترې مرسته وغواړي چمتو ده چې سرتیر ورواستوي. ترکیه په دغه جګړه کې د آذربایجان ننګه کوي. په سوری کې د جنگ د ساري ویډلې او د حکومت ضد د اپوزیشن بیان ویل دي چې د یواد په شمال ویدیس کې د یاغانو د روزنې په یو کمپ چې فکر کیږي د روسیې هوایي ځواک په نشه کړی د ترکیه ملاتړي د 500 څخه زیات وسلوال مړه او د غمره زخمي سوي دي. د فلک الشام ډله د 2014 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شوی او د سوریې څو اسلامي ډلې لزان سره ځای کړی او د یواد په شمال مرکزی او پلازمینی دمشق ته نږدې د حکومت پر ضد جنگیږي. د فلک الشام د ډلې په اړه فکر کیږي چې په سوریې کې د اخوان مسلمین برخه ده او ځینې کارپوهان وایي چې دا وسلواله څنګه ده. د دې ډلې ویان یوسف حمود ویلي چې د سوریې د عدلی په ولایت کې دغه کمپ په نشه سوی دی چې د یاغیانو اخرنی مرکز بلل کیږي. دغه کمپ د ترکیه سره ته نږدې دی. د سوریې یاغیانو د دې برید د بدل اخیستو هوډ کړی دی. د سوریې د جنگ او د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې په دغه هوایي برید کې اته بیا کسان وژل شوي دي او شاوخوا د نوي کسانو د زخمي کېدو راپور ورکړی دی. دغه ډلې ویلي دي چې د مرستې رسولو کارونه جاري دي او داسې ګمان کیږي چې دغه برید روسیه کړی چې په سوریه کې د جمهوریت بشر الاسد نږدې متحد دی. د سپینې ماڼۍ د مامورینو د رئیس د هغه بیان وروسته چې ویلي د کرونا وایرس باندې د کنټرول پر ځای د واکسین او د درملو په تیارولو یې زیاته توجه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا یو خطرناک عمل دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډورس غیبرس په یو ورچوال کانفرنس کې وویل چې موږ باید ماته ونه منو او لدې لپاره که څه هم موږ د سپینې ماڼۍ د مامورینو د رئیس سره موافق یو چې باید هغه کسان وژغورل سي چې ډیر زیانمن دي، خو دغه وایرس نه کنټرولول خطرناک دی. له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د مامورینو مشر مارک میډوز د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د پالیسۍ دفاع کړي او ویلي چې د کرونا وایرس د کنټرول پر ځای د واکسین په جوړولو او د درملو په تیارولو یې زیاته توجه ده. د مارک میډوز دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې په امریکا کې د کرونا وایرس په پیښو کې یو بیا زیاتوالی راغلی دی او د دې وبا د کنټرول په اړه د حکومت ستراتیژي د باسونو موضوع ګرځېدلې ده. د جان هاپکنز د پونتون د شمیر له مخې په امریکا کې تر اوسه د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر د 2,015,000 څخه لوړ شوی دی او 8.6 میلیونه څخه زیات کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو چې د آسیایي هیوادونو په څلور ورځني سفر تللی د دوشنبه په ورځ د هند چارواکو سره خبري پیل کړې دي. او ویلي دي چې تمرکز به د چین لخوا د ورپیش خطرونه وي. مایک پمپیو سره د امریکا دفاع وزیر اسپر هم ملدي. دوی به دوی ورځې په هند کې وي او نن د دوشنبه په ورځ به د صدر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کوي او د باس موضوع به د جون د میاشتې راسي د هند او د چین ترمنځ سره دي شخړه وي. مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ د هند بارانو چارو د وزیر سوبرامنیم جی شنکر سره ولیدل. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د دواړو متحدینو اړیکې په دې وروستیو کې نوري هم مضبوطه شوي دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دواړو ډیپلوماټانو سیمه ییز امنیتي مسایل او د کووېډ 19 وبا پر ضد د واکسین په همکارۍ سره وغږېدل. د کورونا وایرس د امریکا متحده ایالات او هند دواړو سخت ځپلی دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې دغو امریکایي چارواکو دا سفر د امریکا د هغو الوزلو یو برخه ده چې غواړي په سیمه کې د چین پر مخ زیاتېدونکي نفوذ په وړاندې متحدین لاغشتلي کړي. مایک پمپیو به له هند وروسته سریلانکا او مالدیف ته هم سفرونه کوي او له هغې وروسته به آسیا ته د خپل سفر په آخره کې انډونیزیا ته هم لاړ شي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې ځایي اوسیدونکو آژانس فرانس پرس ته ویلي دي په یو کلي کې وسلوالو غلو لږ تر لږه د یو قبایلي مشر په ګډون 250 کسان یرغمل نیولي دي، خو پولیس ویلي دي چې دغه غلو د کلي د مشر په ګډون 15 تنه له ځان سره وړي دي. درې ځایي اوسیدونکو آژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې په موټرسایکل سپرو بریدګرو د لنګاډو په کلي برید کړی او هوایي ډزې کولی چې خلک وویروي. د نایجیریا د شمال لویدیځ سیمه له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو ډلو، جنایي ډلو او جهادیانو ترمنځ د جګړو له وجې سخته ځپل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویل دی چې په دغه سیمه کې له 2011 کال راهیسې 8000 کسان مړ شوي دي او د 2 لک څخه زیات کسان بې کوره شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي په غزنی کې د القاعده د مهم غړي ابو محسن المصري وژل کېدل. ابو محسن المصري وژل کېدل دا څرګندوي چې طالبان لا هم له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره په تماس کې دي او د دوی دا اړیکې د دوهې د امریکا او طالبانو د تړون نه سرغړونه ده. خو بل لور ته پخواني طالب چارواکي وایي چې لا هم د ابو محسن المصري وژنه د طالبانو لخوا نه ده منل شوې. د امریکا غا خبريال رحیم ګل ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د ابو محسن المصري وجل کېدل د طالبانو او د القاعده ترمنز د اوسنیو اړیکو په تړاو پښتنې راولاړې کړې دي. افغان حکومت وایي چې د المصري وجل کېدل دا ښیي چې طالبان لا هم د القاعده سره اړیکې لري، خو طالبانو په دې تړاو لا کومه تفسیره نه ده کړې.
ملي امنیت تیر ورځ وویل چې حسام عبدالرؤوف چې په ابو محسن المصري مشهور دی او په القاعده شبکه کې مهم کسو پاندړو کې وژره دی. امریکایي سرچینو هم دا تایید کړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په المصري د عملیاتو په محل یو طالب قومندان هم نیول شوی دی. نن ولسمشری مانی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده او نورو شبکو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي.
مونږ د القاعده سره نوزم په مبارزې کې یو. خوښینی سره طالبان تروسه هم یا لا هم دغه ترخګرو ډلو د پاره یو امن فضا او د فعالیت یا محافظتي فضا برابروي.
آیا حکومت له القاعده سره د طالبانو اړیکې د دوهې د لاسلیک شوی تړون نه سرغړونه بولی؟
زموږ په باور دا یو سرغړونه ده. دا یو هغه خلاف د تعهدات چې طالبانو په خوا ویلي چې مونږ یا دوی خپل اړیکې د القاعده سره پرې کوي. دا خلاف د هغه مسایلو دی، د اظهاراتو دی.
د فبروري په 9 د طالبان او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوی تړون لمخې طالبان باید له ترهګرو ډرو په تیر بیا له القاعده سره خپل اړیکې وشکوي او نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي. سیډونکو عبدالسبحان مزبا هم په دې باور دی چې د القاعده او طالبانو اړیکې د دوحې تړون نقص کوي.
دی المصری دی وژن په حق لا طالبانو چې کم تړون دی امریکای حکومت سره امضا ک پدې کې په واضح توګه لیکل شوی دی چې دوی به د القاعده سره خپل تړاو لمنځه وړي. خو د دې وژنې ثابت کړه چې طالبان هغه خپل تصمیم تجمن ندی او توافقنامه نقض کړله.
پخوانی طالب چارواکی بیا دانه منیا وایي چې طالبانو تر اوسه د المصري د وژنې خبر نه دی تایید کړی.
په پاکستان کې جنگ او مقابله روانه ده. طالبان یو طرف کې یو مطلب طرف کې نو تر اوسه پورې د طالبانو د طرف نه دی ول کې ویل چې دا واقعا سړي چې دی هغه دی کنه دی.
دی غفنی پاندر کې د القاعده د یو مشر محسن المصري وژنه نه ادا درسنه ته کړی نه طالبان ته کړی نه افغان حکومت داس کوم ثبوت یا سند وړاندې کړی چې د دې خبره صحت تایید کړي.
ملي امنیت تیر ورځ په یو اعلامې کې دا هم ویلي وو چې المصري له 2014 کال راهیسې د القاعده مهم غړی وو او کلونه کلونه د کرښې دواړو غاړو ته یې فعالیتونه درلودل. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې له 2013 کال نه د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې 1355 باندې د زیګون پر مهال مړي شوي دي. عامه روغتیا وزارت وایي چې په هرو سلو زرو ولادتونو کې شاوخوا 1400 ښځې مړي کیږي. نور حال د امریکا غږ د خبریال لیمینیا زی پر رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د 2015 کال شمیرې ښیي چې په هر 300 ژوندې ولادتونو کې 1291 ښځې مړې کیږي. د دغه وزارت د وایان مرستیال معصومې جعفری امریکا غږ ته وویل چې په 2013 کال کې 911,000 او په 2019 کال کې 1,090,000 ولادتونه شوي چې له دې شمیر څخه 1300 تنو ښځو د زیګون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه پر روان میلادي کال کې د ولادتونو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو یې ویل چې د 2020 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 215 سلويخت تنه ښځې د زیګون پر مهال مړې شوې دي.
قرار بود در سال 2020 سروی انجام شه، اما به خاطر بحران کرونا وقت
دا وایي په پام کې و چې په 2020 کال کې یو سروی تر سره شي، خو د کرونا نورین په خاطر دغه سروی وزنډول شو. په پام کې دغه سروی په 2020 کې تر سره شي څو وګورو د میندو په مړینه او د حاملګۍ د دورې اختلالات په برخه کې په روغتیایي خدماتونو کې څومره خواله راغلی دی. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړی ډاکټر یارباس خان حمیدی امریکا غږ ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال د میندو مړینه زیاته شوې ده.
په کال 2001 کې په هر سل زرو میرمنو کې 1416 میندو خپل ژوند د ولادت په وخت کې له لاسه ورکو د زیګون په وخت کې، چې دغه رقم خوشبختانه په څو کلونو کې د خلکو لاسرسي صحي خدماتو ته عامه آگاهي ته یو څه راټیټ شو، چې اوس په 2018 کې چې کومه څېړنه وشوه په هغه کې داسې وښودل شوه چې په هرو سل زرو کې 618 میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي.
قابله سیده نیازی په دې اړه وایي،
په افغانستان کې د میندو مړینه د زیګون پر مهال ډیر زیات اسباب لري، لکه د صحي مراکز نشتون یا صحي مراکز ته نه لاسرسی، چې میندې باید د امیدوارۍ پر جریان کې یو صحي مرکز ته د مور او د ماشوم د صحتمندۍ لپاره څلور وارې مراجعه وکړي، تر څو هغه اختلالات چې یوې مور ته د امیدوارۍ پر جریان کې پیښیږي هغه په دغه څلور وارو لیدنو کې وقایه او حداقل کنټرول شي. او بل د کمپونی سوی تغذی دا هم د میندو د مړینې سبب کیدای شي.
په افغانستان کې 90% وګړي روغتیایي مرکزونو ته د 2 ساعتونو مزل وروسته لاسرسي پیدا کوي. یوازې په خارونو کې ډیری وخت خزې د زیګون پر مهال روغتون یا بل روغتیایي مرکز ته وړل کیږي، او اکثریت خزې په کور کې د روغتیایي کارکونکو له نظر لری ولادت کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لته سو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه رپورټونه اوري. ننګرهار کې د چاپي رسنیو فعالیت کمرنګ شوی دی. له نورو رسنیو سربیره چاپي رسنۍ د اطلاعاتو او معلوماتو د لیک سربیره د ژبې په بډاینه کې هم مهم رول لري، خو په دې وروستیو کې ننګرهار کې د چاپی رسنیو په چاپ کې د پام وړ کمواله تر سترګو کیږي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلوماتو له مخې څو کلونه وړاندې د ولایت کې شاوخوا سلو پورې چاپی رسنۍ فعالې وې، خو اوس د ګوتو په شمیر پاتې دي. د امریکا غا خبریال ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
څو کله مخکې ننګرهار کې لسګونه چاپی رسنۍ فعالې وې، خو اوس نه یوازې دا چې زیاتواله پکې نه دی راغلی، د نش برابري شوې. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر شیر شام درد وایي څو کله مخکې د ورسپانو او محلنیو په ګډون لسګونه مجلې خپرېدلې چې اوس د ګوتو په شمیر له چاپ راوځي.
په ننګرهار کې د سلو نه زیات چاپی رسنۍ فعالیت درلود، د بیلابیل ادارو په چوکاټ کې او ځینې مدني فعالانو تر مدیریت لاندې. دقیق ارقام تر اوسه په دې موجود نه دي چې په موسمي ډول باندې کله کله چاپی رسنۍ چاپیږي، کله چې موخې ته ورسیږي اقتصادي مشکلات سره مخ شي بیا هغه بندېږي. نو موږ دقیق ارقام نه لرو، نور ویلی شو چې د دې په چاپ کې اوس کمواله راغلی.
نوموړی زیاتوي چې د ننګرهار ورځپاڼه یوازینی ده چې لا هم خپرېږي، خو امکاناتو د کموالي مل په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. نوموړی د نادولتي چاپی رسنیو د کمرنګ کېدو لامل بودی جوی کمخ په ګوته کوي.
ننګرهار ورځپاڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي، دند بودی جوی کمخ سره مخ ته او یاژن ډیر کم ده، 500 غنې
ورځپاڼو د فعالیت د کمیدو او په ټپه درېدو سره سره ګڼې اونیزی او مجلې هم له چاپ لوېدلې دي، خو ځینې لاوسم چاپیږي او لستونکي ساتلې دي. ننګراریان وایي په خوا به ګڼې ورځپاڼې او مجلې تر دفترونو، کورونو او حتی دوکانونو ورسول کېدلې، خو اوس آن یوه ورځپاڼه د لستلو لپاره نه ورځي.
دلته به ننګرهار ورځپاڼې د کابل نه براتلې، نورې مجلې براتلې، ډېر ښه معلومات وو، تازه خبرونه د خبرېدو، د هېواد هر ګوټ کې به چې کومه پېښه وشو خبرېدو. اوس نه کومه ورځپاڼه راځي او نه کده سې نوې مجله راځي. کومه ورځپاڼه چې راشي هغه 15 ورځې پی تېرې شوي، هغه راپور ډېر زوړ شوی. بیا دلته
چاپی رسنۍ د اطلاعاتو معلوماتو د لیک سربیره د ژبې په بډاینه، د مطالعې، د فرهنګ په ژوندۍ ساتلو او لا دودولو کې ستر رول لرلی شي، چې فرهنګیان او فرهنګ پالان په دغه برخه کې له حکومت د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا د فلوریدا په ایالت کې مخکې تر مخکې رای ورکول د اکتوبر په 19 پیل شي. خلک مخکې تر مخکې رایو ته په اوله ورځ په دومره ستر شمیر کې راغلي وو چې په دې ایالت کې د مخکې نه رای ورکولو د اوله ورځې پخوانی ریکارډ مات کړ. تر اوسه په ټوله امریکا کې د 50 میلیونه نه زیاتو خلکو رای ورکړی دی او تمه کیږي چې د نومبر د 3 په ګډون 100 میلیونه نور هم رای ورکړي. پاموکي رپورټ ده.
په امریکا کې د فلوریدا ایالت مخکې تر مخکې رای ورکولو لپاره خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په خپل کورنی ایالت فلوریدا کې د شنبه په ورځ رای ورکړه او نور هم رای ورکولو ته وهڅول. دغه جنوبي ایالت چې د انتخاباتي سیالیو یو مهم ایالت دی، د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ستر نقش لوبولی شي، ځکه چې د الیکټورال کالج د رایو شمیرې 9 رسیږي. نو که څوک د فلوریدا د ایالت اکثریت رای وګټي، د الیکټورال کالج یا انتخابونکو د ډلې 9 رای به هم وګټي. د الیکټورال کالج د رایو شمیر 538 رسیږي. که هر کاندید 270 رای وګټلی شي، نو ګټونکی بدل کیږي. معمولا چې کوم کاندید په کوم ایالت کې اکثریت رای ګټلی وي، د هماغه ایالت د الیکټورال کالج یا انتخابونکو ډلې رای هم ګټي. د جمهوری ریاست په دغو روانو انتخاباتو کې سرویګانې یا عامه نظر سنجونې ښکاره کوي چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن له ولسمشر ډونالد ټرمپ نه لږ مخکې دی.
د تیرو شپږو میاشتو راهیسې جو بایدن په مداوم ډول په نظر سنجیو کې له ټرمپ نه وړاندې دی. توپیر یې له 2 نه نیولی تر 6 پورې دی.
د فلوریدا خلک په دې هڅېدلی دي چې د سږ کال انتخابات ورته تر پخوانیو زیات مهم ښکاري.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې په میامی بیچ کې اوسېږم. دا زما د ژوند تر ټولو مهم انتخاب دی. زه 80 کلنه یم او خاوند می 20 کلن دی. مونږ دواړو غوښتل چې په دې لمړۍ ورځ دلته راشو. ډیره خوشاله یم چې ډیر خلک دلته راغلي دي.
زه فکر کوم مخکې تر مخکې رائے ورکول د نورو کارونو په څیر دی. هم له بیروبار نه ځان ژغورلی شو او هم دا کار لمخې لری کولی شو. دا ډیر ښه کار دی ځکه نه پوهیږم د شخصي مهالویش لمخې له ننه دوه اونۍ وروسته څه پیښیږي، خو نن مې وخت درلود چې دا کار وکړم.
زه
هسې هم د خپل کار لپاره په وخت پورته کیږم، نو ما وغوښتل چې دا کار نن خلاص کړم. په کار د هر سړی رائے ورکړي. ما فکر کاوه چې کتارونه به واړه وي، خو زه به بیا هم انتظار وکړم چې ځان ترینه بیغمه کړم او بیا خپل کار ته ولاړ شم.
د فلوریډا د ایالت په څیر په نیویارک کې هم د مخکې تر مخکې رایو اچولو کار پیل شوی دی. د نیویارک په ښار کې هم د شنبه په ورځ د اکتوبر په 24 خلک د مخکې تر مخکې رایو ورکولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ ول چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رای ورکړي. د مډیسن سکوئر ګارډن نه بهر ډیر رای ورکونکي خوشاله ول چې په وخت رای ورکوي، خو یو شمیر نورو فکر کاوه چې دا به ډیره خوندي وي چې په پوسټه کې رای ولیږي. د انتخاباتو پوهان فکر کوي چې سږ کال به زخ ډیر خلک رای ورکولو ته ولاړ شي او د رایو د حوزو مخکې به ډیر اوږده کتارونه وي. پر دې سربیره تر اوسه پورې 2.5 میلیونو کسانو په پوسټه کې هم خپلې رایې لیږلې دي. په داسې حال کې چې د انتخاباتي مبارزې لپاره لا 10 ورځې نورې هم پاتې دي. په دې توګه به په دې روانو انتخاباتو کې د رایو ورکوونکو شمیر بې سابقې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، سودان د جمعې پوره درې ملک شو چې د اسرائیل سره بخپل اړیکې سمې کی. خو څنګه چې د اسرائیل سره د ورستۍ موافقې نه پس په ابودبي کې په هوټلونو کې د اسرائیلی سیلانیانو لپاره آسانتیاوې اعلانېږي، سودان کې لا هم دغه موافقه د خنډونو سره مخ ده. لنډا ګراهم د بیت المقدس نه رپورټ راغلی چې نظرانه یوسف زی درته اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د سودان سره د اړیکو د سمېدو دغه اعلان وکړو. نتنیاهو د اعلان په وخت ویل چې د سودان هغه درې ځله ناکول په درې ځله خاکي بدل شوې دي، چې ویل به د اسرائیل سره به سوله نه کوو، د اسرائیل سره به خبرې نه کوو او د اسرائیل سره به اړیکې نه سمو. سودان به ختیځي غاړې او غازی د اسرائیل قبضه نه مني او ویلي دي چې اسرائیل دې د دغو سیمو نه ووزي چې فلسطینیان په خپل ملک جوړ کړي. سودان د بحرین او متحده عربی ایالاتو نورسته د اسرائیل سره د سولې موافقه لاسټیک کوي. ولسمشر ټرمپ وايي چې نور 15 ملکونه به هم د اسرائیل سره اړیکې سمې کړي. اسرائیل هیله لري چې سعودي عربستان به دغه 15 هیوادونو د جملې نه یو وي. په سودان کې وضع زیاته پیچلې ده ځکه په سودان کې ځینې خلک دغه موافقې مخالفت کوي او په خرطوم کې د اسرائیل ضد مظاهرې شوې دي. د سودان سره د اړیکو سمېده به د اسرائیل لپاره پوځي ګټې ولري. د خبره واشنگټن ته د اسرائیل په خوانی سفیر مایکل اورن وکړه. هغه ویل د غازی نه چې په مونږ کوم توغندي وارول کیږي په هغه کې زیاتره خو په غازی کې جوړ هم نه وي او دغه توغندي غازی ته د سودان د لارې ورسیږي. د سودان سره زموږ د سولې موافقه به د غازی په تړانګې ډیر زر اثر وکړي. که توغندي ورسیږي نو پیسې به هم ورزي او نور شیان به هم ورزي او دا به اوس د حماس او د اسلامي جهادیانو لپاره ډیر مشکل شي چې د ایران وسلې سودان ته ورسوي او دا به زمونږ ډیره مهمه کامیابی وي. فلسطینیانو د متحده عربی اماراتو سره د اسرائیل موافقه غندلې ده او دا د هغوی سره دوکه بللې. امریکا بل دغه موافقه په اساس د سودان د هغو ملکونو د جملې نه نومو باسي چې د ترګری د ملاتړو په لیست کې نوم شامل دي. کاغوارې چې
هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د روانډا د پاو د جمهور ریاست د ګارد په خواني قومندان پرویتی امپرانیا په سلټون روان دی چې په 1994 کال کې په روانډا کې په عام قتل کې ګډون کړی و. په داسې حال کې د 1994 کال د اپریل په میاشت کې د روانډا افراطیانو او د امپرانیا په مشرۍ د جمهور ریاست لوا د قومي پاکسازۍ خونړۍ مبارزه پیل کړه. په ده باندې دا تور ده چې د نظامي ډلو د روزنې او د وسلو د ویشلو په شمول د عام قتل په پلانونو کې مهم رول لوباوه. د امپرانیا په مشرۍ په جمهوري ګارډ باندې د صدر اعظم آګات او ویلنګ ای مانا د وژلو تور لګول شوی دی او د دې د ساتونکو په حیث د بلجیم 1116 ساتونکو تفصیل ورکړی دی. رپورټونه وایي د جمهوري ریاست ګارډ د عام قتل په ټوله دوره کې د بې قانوني او تباهۍ یوه مهمه قوه وه. د دې او نورو جنایتونو لپاره د روانډا لپاره بین المللي جنایي محکمې چې اوس د جنایي محکمو لپاره د بین المللي پاتشونی میکانیزم په هڅه شهرت لري. امپران یا جنګي جنایتونو او عام قتل محکوم کړی دی او د بند کولو حکم ورکړی دی. امریکا د نورو حکومتونو ملګرو ملتونو او ژول یا پاتوشنی میکانیزم سره همکاري کوي چې د امپران یا او نورو لپاره دا مشکله کې چې له عدالت نه وتښتي. د دې لپاره چې دغه هدف لاسته راوړل شوی د داسې معلوماتو لپاره تر 5 میلیون ډالر پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې دی ونیول شي. که تاسو یا هر یو له تاسو نه د پرو تایس امپرانیا د فعالیت او زیږی په باره کې معلومات لرئ په بشپړ اعتبار سره ورکولای شئ. مهرباني وکړئ د امریکا تر ټولو نه د نږدې سفارت یا قونسلګرۍ ویب سایټ ته ورتلای شئ چې د سیمه ایز امنیت د دفتر د امریکا د جنګي جنایتونو د پروګرام د ایمیل په دې ادرس wcrp@state.gov یا د واتس اپ سره په دې نمبر 1202955 4 د موږ سره تماس نیولای شئ. تاسو کولای شئ د موږ سره د فیسبوک باندې په دې ادرس www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram من د ټوټر په باره کې په دې ادرس تعقیبولای شئ. www.twitter.com/warcrimesreward د هغو فراریانو عکسونه هم پیدا کولای شئ چې لټون پسې روان دي. د ټولو باوري رپورټونو په باره کې به تحقیقات وشي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتل شي چې دغه معلومات ورکوي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.